درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار کې پرونی بریټ غندلې دی. شاغلی ویس نن جمعه پر خپل اکسپانی د بریټ به رحمانه بللې. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په انتحاري بریټ کې لشتل لږه یو وشتنه ووشل شول او یو پنځوس نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې بریټ مسؤلیت منلی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس نن جمعه په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د لدې کتنې وروسته پر خپل اکسپانډ کښلی چې د هند باندنو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2023 کال د اړتیاو او همداراز د یوې واحدې ډیپلوماتیکې تګلارې په اړه خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور چوسیات نه دي څرګند کړي. وس البته لیکلي چې هنشمنه کړي چې د افغانستان خلکو ته به د بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي. په اروپا او شمالي امریکا کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي په تیر 1402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبریالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نور له هېواده وتلي دي. د خبریالانو د مارچ په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي طالبانو تیر کال په هر میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هېواد کې 11 رسنۍ بندې شوې دي. د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای اټکل کیږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له نامې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 4 میلیون کسانو له منځه 3 میلیونه او 200 زره تر 50 کلنو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانې لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د ادارې زیاته کړي اوس په افغانستان کې څه باندې 10000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوب شوی چې د خوړو خوندیتوب سره مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اورمند اړتیا غوښتنه کوي. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند بخنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اټومي بټۍ په نښه کړې. د اوکراین د اوبو برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو ویشته خو سمدستي د بند د ماتېدو خطر نشته. د دې کبله د اوکراین ډیری برخې له برېښنا به برخې شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر خپل اکسپانې لیکلي روسیې نن شپه پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوی بریدونه کړې دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلی او هغه به رحمانه تروریستي حمله بلل دي. که څه هم په کابل کې د پرونی برید د مرشوب لپاره څه ندی ویل شوی، خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پرې اسلامي دولت یادایش په غاړه واخیسته تر 20 پوری کسان وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. دا برید د یو شمېر هیوادونو او د رنګ شوی جمهوریت نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی. جزئیات د سنخه کړ پر پور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د ورځې د 2 نیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو ټویټ کې تازه لیکلي متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بے رحمت راګریز بریدونه غندي، کوم چې د روژې په مبارک میاشت کې بے ګناه وګړي ووژل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل اکسپانه د بریدونه غندلې او لیکلي دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي. د کندهار په برید کې چې د وري په 2 د سهار په 8 بجو وشو د ځای سرچینو په حواله تر یو وشت پورې کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان شوي دي. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وژل شوي درې او ټپیان 12 تنه ښودلي. کابل ښاریانو بیا په همدې ورځ د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې هم د یوې نسبتا زورورې چاودنې خبر ورکړ، خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د داعش خبري اژانس ایماق د اوري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملیشو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو. دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپله اکس پاڼه یې لیکلي، سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګریز عمل په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي، افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا یې وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوس لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو پر وړاندې بمی او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمی بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده هسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې.
د یادونه ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې داعش وسله والې ډلې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل، په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی دی. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول په درېیم کال هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. راپور په دیاړه دا راپور اکرام الله اکرام لاندې کوي.
یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تېره ورځ د حمل په دوهمه د دې وزارت په اکسپاڼه خپور شوې ویلي، طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی دی. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې نوې ښوونیز کال پیل شوی خو سږ کال یو ځل بیا لوم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوې ښوونیز کال پیل له یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول د درېیم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. د دغه سفارت په اکسپاڼه په یو بیان کې چې تېره ورځ د وري په دوهمه خپور شوې راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغېز لري. په بیان کې دغه شان راغلی چې د نجونو په زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ویلي د نجونو په منځنۍ زده کړو د دوی په ټکو د طالبانو د شرمون کې بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسیو او ټولو هغو بندیزونو چې په خوځو لګولې دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې خبرګونونو په اړه رسمي اعلان دی ویلي. د طالبانو حکومت د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 1404 المریز کال په لومړۍ په سړو سیمو کې خونیس کال پیل کړو، خو لښوګم ټولګي پورتن جنوتۍ بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپګمۍ په نوم د ایوي زکونکو مور چې لوري تازه ووم ټولګي ته بریالي شوی. ازادي راډیو ته وویل لوري د زکړو لپاره هیلي درلودي او دوی هم فکر کاوه چې خیسه کال نجونو ته د منځنۍ زکړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نور په زرو انجونو چې شپږم صنف او ټولګي خلاص کړی دي د شونځي د تاک اجازه د طالبان د خوا نه لري. دا ډیره بد اغیزه د دې په روحیه او د دې په وجود کې کړی دي. د مکتب باندې ځاز موږ په لونو باندې ډیره بد اغیزه کړی دي. ناامیدي ژړا ما سوا دوی هیڅ بل کار نه لري.
یو ځکهون کې هم چې نه غواړي نومي پر راپور کې خبر شي او تازه سکل ووم ټولګي ته بریالي شوی. ازادي راډیو ته وویل
ډیرو مابشه متاسف شوم کومه
تیر ورځ ډیره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې دی ولسم ټولګي ز د کوم کایدای قرضاسیا واخیسته. خو زه د طالبانو لوري په کور کې ناستم او د نورو ز د کړو اجازه نه راکول کیږي. ما هیله لرله چې ز د کړو ته دوام ورکړم او پراتلون کې کې ډاکټر شوم.
ډاکټر بیا خوب شوم او بعد جامعه خاط خدمت کوم.
که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره جونی و موټولګي وته بریالي شوی. خو نه تایید شوی راپورونه یې شمیر 310 زر جونی خي چې سکل و موټولګي وته بریالي شوی او په منځنۍ زکرو د طالبانو د بندیز لامل د نورو زده کړو اجازه نه دا ورکړل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنې لپاره روس سره شپږم ټولګي پورته د جونو په وړاندې د خونځي او دروازې تړلې. دوی د غرض جونی لړوړو زکرو او خزي په ډیرې دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کول هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وښ پته سلنه کورنۍ د وشکاله لعمل له ستونزو سره مخامخ وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې ووري.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وښ پته سلنه کورنۍ د وشکاله لعمل له ستونزو سره مخ وي. یا د ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپل اکسپرنه کې د حمله کلی چې په ورته وخت کې د افغانستان شپاله سلنه کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو اوسیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورژک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کاله کېږي چې اوبه نشته، وچکالي ده، د څښاک اوبه نه پیدا کېږي. که چیرې پیدا هم شي تروې دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
بس وشیرن هم نیست کې اونه را بخوره، دیگه مشکلات هم زیاده.
هر څه چې ډیر وی او ترې سم استفاده ونه شي کمیږي. او به باید په سمه توګه مصرف شي. د چینی او به دومره ډیر نه دي، د نیم انچ په اندازه او به راځي او ذخیره ترې ډکیږي او بیا خلک کولای شي دا او به د څښاک او بو په توګه وکاروي.
د طالبانو حکومت د انرژي او بو وزارت وایي اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین وایي چې د تودوخه زیاتوالی، د ورښتونو کمیدل، د طبیعي یخچالونو ویلې کېدل، د ځمکې لاندې اوبو کمیدل، د اوبو له سرچینو څخه ناسمه استفاده او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیربناو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د اوبو سکتور یې په دې هیواد کې زیانمن کړی دی. د یادې ادارې د اقلیم بدلون رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې 1 میلیونه وګړي د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه د ارزونو له مخې له 1990 کال څخه تر 2015 زیږدیز کال پورې د تودوخه د لوړېدو له امله د افغانستان 14% طبیعي یخچالونه ویلې شوي او د واورې او بارانونو ورښت د تیرو کلونو په پرتله 10% کم شوی دی. ښاغلی امین زیاته کړه چې دوی په خپلو پروګرامونو کې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره د تطابق او د هغې د اغیزو د مخنیوي لارې چارې شاملې کړي دي، چې د باران د اوبو راټولول، د
د عامه پوهاوی لوړول او د اوبو د مصرف کمول پکې شامل دي.
نو در مجموع برنامه‌ای کوتاه‌مدت او میان‌مدت
تویل پټولي زتوګه لړمحاله منځمحاله او ګنمحاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډیر کار وشي او په ورته وخت کې هیوادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل یا مالی مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. دا د حل خېل لري دي څو موږ شو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغیزې کمې کړو.
تغییر اقلیم له بالای منابع کاش
پته پورته وخت کې د اوبو د چارو کارپون نجیب الله سدید وای حکومت او خلک دواړه مسولیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شتنن کوونو د لمنځوړلو لپاره هڅه وکړي.
وظیفه حکومت هیڅ کې در
بهبود د حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالي او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لار واچوي سو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسي خشي. خدا په دې معنی نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپل سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیارد څخه زیات خلک په هغو اوبو متکی دي چې د هیوادونو له ملي پولو تیریږي، خو یوازې 4 هیوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړی کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوې وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یو وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال راډیو ته وویل
دلته موږ درې کریوي کوټې خیل کولالګو د لوزي په نامه باندې کریوي په زرها او کورونو تقریبا کورو تعداد به موافق زرو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم داسې دي چې موږ د کولا او بر کورونه او بره تراجع غم په وچه دوی دغه به موږ ته ډېره فایده وکړي. هلته د چښن اوبه موږ ته اوس کمې دي. چښن اوبه نه دي، دا به د کاریزو هغه سره ډېر غټ د موږ په علم د موږ په یقین باندې انشاءالله دا ډېر ګټور ده د موږ د زراعت لپاره، د کاریزو لپاره، د چښن لپاره او د هغه لپاره به ډېره ګټه موږ ته وکړي.
سره له دې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنیو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاودین وویل
بیا هر شی په برخه کې ضرورت لرو، د برمو په هغه کې ضرورت لرو، چې برمې راته ووهل شي، د کویو په ضرورت لرو، د بیالو ضرورت لرو چې راته پخې شي. نو دا وستې چې ما درته وښویې موږ په خپل مصرف جوړې کړې، پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې، دغه وخت یې وژده کسوي دي که موږ ته دا پاکې شي ډېره غټک پایده به راته ورسوي.
بلوری تزهی چارواکی وایی د پکتیا ډیره سیمه چې سور طبیعت لري او پوجمی کې ور باندې واوري کیږي د اوبو غنې سرچینې لري چې د دې سرچینو د مهارولو لپاره په نورو سیمو کې هم د ورته چک ډیمونو جوړول په پام کې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکم دا اونۍ د شعر نړیوال ورځ لمانځو. نړیوال څه ته شعر وای؟ د څو تنو افغانانو نظر مې هم په همدې تړاو اخیستې. پروین ملال:
شعر خو هم خواندې یو هم ګټه ده، یوازې دا نه دی چې خواندې.
شفیقه خپلواک:
کلا
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکی
د عمان نیازی یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وایته کړې ده لکه انځورګران څه کوي.
د یو شمیر نورو شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوالي شعر لرو.
زه د بدرنګو رواجو قرباني ما د هر غم لپاس غم زغملای.
دا به هم واوري چې په خوب خزنی کې د مهاجر مرغان او تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه. کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یو وشتمه چې ډیر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیواله ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیږي، په تاریخي پیشه بدلی شي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وي چلی شي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل ک تاریخی مقایسه وکړو څوک مهم دی. لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکی برخه شوی دی، یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا مشوایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. دا خو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیږي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نور پر پله نه ویتللی. دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به ګرم نکړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوی دی. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به شل وست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې را باندې کوي هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپېژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرشپه کوي. دی وای شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودیږي. په افغانستان کې د تیر وکال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یو کلنه موده د نوی میلسیزي له وکال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د ښځینه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلي شاعر پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو پونم په 1500 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل لور ته په تیر یو کال کې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر اونې زغونډې په منظم ډول روانې وي چې وغونډې داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې و. په تیرو څبان دي دوه لسیزو کې د افغان جنو شوزو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعري پروین ملال نظر پوښتله.
د شوزو د شعر په سکه یعنی دغه د شوزو مې لکه اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله به خې ډیره سي وي د انجینری شوزو دی او شروان دي د شوزو نه شاعري او سنوي بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ شروان دي.
د کمیت وبخښه کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره ده سوس ډيري شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
څرنګه شي کیفیت کوم ست د لاس شاعران دي چې دا وسوس شعرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا هغه کې ست فیسبوک کې ست دي انجینر او میرمن چې ډېر غزل لیکي د دې هغه ته دي چې در بهرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد د ولټاوند زمینی او د سنور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. د دې په وړاندې د دوی سیستم چې هم ورو د منځ ولاړ شي او دا بهیر نور
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کول شئ چې فرزن درې د ځانګړتیاوي یا د کیسه دغه درې ټکي د شزینه شاعرانو په شعرونو کې به تر شوی دي.
کومې درې نکته
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پروسره پرتل کې سدا به تر دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنگ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثیر، کوم برخې ساس په نظر درې د سی برخې ک تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې به تر سی
ولما دا چې دې موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شعر خوشیږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي ډیر شي د پدغه کې زه خپل زنه پېژنم چې څه ډول شاعر یم. خپل شعر خو هغه جلابي نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوشیږي زما خپل نه خوشیږي خپل شعر
اغه مشهور خبره تاسو منه اغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کی توضیح کی اغه مری مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکشي شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه تاسو سره شریک کړم. داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چیرنګونه د فطرت اخلي عشق لځانه اور د بغاوت اخلي ز د بام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان متل پروخ کی پلټلې دي روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلي هر ورځ دل مر پوران ګولم بم ځوان ما شام شی بی د لطافت اخلي یو می سي ځنګل ځنګل یادونه تا سیوری ده اوریتون عادت اخلی شپده بار دستور و پوجو راوری دشت ده باران اوری نکهت اخلی تور تیار سپین رونا یو زایسو سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
شفیق خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نوې تجربه یې ذهن تغیر کړی دی.
کله چې انسان دې لیکي بیا په دې شرنه کې به کم نه نه خبره مکی یو د سي چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي اډیا کل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. یوازی قلبونو کې درته مهم دي، مثلا تاسو مهمه ده چې غزل کې شاعري وکړئ، نظم کې شاعري وکړئ، تاسو موضوعات مهم دي، تاسو یوازې تصویر مهم دی، تاسو د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کوم خبره باید راواخلي، کوم روانه خلي، ځان درک چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي، دغه مرحله کې انسان څومره کولای شي اته کار څومره خراب شي، کار څومره بیکاره شي، کار څومره کمزور شي، باید ویلي کی ضرور نه ده چې من دې خبري کی او هاي ډیر کله زه شاته ګورم چې په دې شو دې نه ډیره پښیمانه یم، ما په نظر ډیر خام شي دونه وایي خپل کلی کلی مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بیر ته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شیرونو د برکته دغه احساس نن زلرم. یو مرحله ته چې انسان ورسېږي زه فکر کوم کې یو څه وخت دریږي، دا به بده نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعات له تکرار انسان ژغورل کېږي، که یو څه وخت وقفه ورکوي البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکي که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه م اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویل چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بند کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریا پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بند کړي، لکه دا څنګه امکان لري؟ بیا ده وویل و شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راسي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یو ور شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا نه راته راتلي، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چاته شعر راځي ونه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع ونه لیکي، خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بیرته انسان ورته راګرځي.
له ځواني منلي شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وڅلیده او د روشي مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوي لاس نیولې د چ په اختر کې به بیرته اونیز غونډه پیل شي. د دې بهیر د وی شاعري ملالي کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به نظر د سر شریک کړم.
ازما پان باندې د ښه شعر ځانګړتیا دا ده چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري. استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنا تر څنګ باید نورې معناوي هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دا هغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. خشیر باید هنری ابهام ولري. هنری ابهام په دې معنا باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. ښه شعر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې یو ترڅنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین، نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لورا ولري.
مالا زل تردی دم پوری، مالا زل تردی دم پوری، ستاد سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي پلی مو کې اوخکی، ما پټی کړي پلی مو کې اوخکی، زړه می لمحه لمحه په درد خوړلای. زدی بدرنگو رواجو قربانی، ز د بدرنگو رواجو قربانی، ما د هر غم لپاس غم زغملای. د تور تور ما خامو په خاطر، د تور تور ما خامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پښتو دا ستاله پاره چوپ پاتیم، پښتو دا ستاله پاره چوپ پاتیم، زړه کې می خپل هر یو ارمان وژلای. ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللای. ژوند می د مینا 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 کړی، ژوند می د مینا 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 کړی، درته می څومره محبت شیندلای، درته می څومره محبت شیندلای.
د معاصر نقد یو نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یوځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یوځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې دا هغه معمولې وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو، خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو لپیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغه لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنی دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران څه کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، دوغو په ذریعه دوغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن مې زړه ته لار و نه کړه مرغلری، دیوالونه مو تر منځ و درېدلي، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږیږي مرغلری، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي. خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه، او بو وړای کاغذی قایق می رکھتے مرغلر د ژوند غیګه کی تو نشوم تا کنگل ملا پزړه پوری نیولای د شیرونو په کتاب می د قسم می کلا کلا خو د زهر سره سم می په قفسه د بندي مارغه په چیریم زد خپل سیوری پر ما ته ملاهیریم د کسترای ژوند می ذهن هم خوګیږي هیڅوک نشته چې پر ولی سر کېږدم چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کېږي مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه له سکرو مې چیرته وکړه توره منډه سر دې وخوري داسې سپکه سر دې وخوري داسې خواره سپکه تمه بند په بند می له هډوکو جلا کېږم زه له خپل خاطره ووتم ورک کېږم غږومې خوشپېلۍ مې غریو نیولې مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې مرغلرې زندګي خوږه ټپه وه د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندګي غلې ایسه شوه مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادۍ راډیو مجلې ته را لېږل دی.
اے د سرو ګلو جانانا اے د سرو ګل 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 جانانا اے د عشق د کعبی منځا اے د عشق د کعبی منځا د خایست د کور اسمانا اے د سرو ګل جانانا اے د سرو مل جانانا د خایست اے د عشق د کعبی منځا د خایست د کور اسمانا لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم اے زما د مزل لاری اے زما د مزل لاری اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری په قدم قدم دی میچم په قدم قدم کې ښکاری اے زما د مزل لاری چې پړاو مې راته ساری په قدم قدم دې میچم په قدم قدم کې ښکاری تمش په پریواتی تمی مر پر آخاتی تمی شپا پا پریواتی تمی مر پر آخاتی دهیرت دو فق بریدا تمی شپا پا پریواتی تمی مر پر آخاتی دهیرت دو فق بریدا دهیرت دو افق بریدا تمی سترگی دکاتی دهیرت دو افق بریدا تمی سترگی دکاتی ستری و رز می تات رسی ستری و رز می تات رسی تمی دما دما خامی ستری و رز می تات رسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چلی پورغوی که می جامی ستری و رز می تات رسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چینی پورغوی که می جامی رانا پتشی رات گوری رانا پتشی رات گوری همی پیری همی پلوری رانا پتشی رات گوری همی پیری همی پلوری تو پا کم از مکوسی تو پا کم از مکوسی تو لکوما حسکا اوری رانا پتشی رات گوری همی پیری همی پلوری تو پا کم از مکوسی تو لکوما حسکا اوری تو پا کم چم کی مشتی تو پا کم چم کی مشتی لگا پتا دا کور راگا تو پا کم چم کی مشتی لگا پتا دا کور راگا دا ایرو لپا مواخلا پا ورغوی کی اور راگا دا ایرو لپا مواخلا پا ورغوی کی اور راگا
شاخلی اکبر څخه مننه کوم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د لمب شوی وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی ازادي رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لښلې دي.
زخمی شوی می وزر دی، زلمی مات حال می ابتر دی، کانی لگی لحر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیوام رکر لطور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا زنگ مزل کرم، دی آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری، دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو به احساس که شرر ده نور ناهیل یا موستره سوزی دل میزی گرده زا آدم شوی یوازه لمب شوی می وزر ده
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داس چا د شیر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلې او د پښو ټپ اخیستې چې نن سبا حرکت نشي کولی خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د ازادي راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او د خپرونې دی دې هڅولی شیر ولیک
اما شعر پانس ازادی را زده تاسو ازادی راډیو مجله دغه نام مالک به د شاعرانو څخه شیر نوي ده ما تاند چې واسو درې د شاو خاطر درې د حکم شاعرانو تاسو سره شیر نو لکه مقافه او ردی پاندا شاعری چې کوم یو وزن کوم دردون کې کوم ازاد چې د دغه شیرونه چې دي او سکرا د ما واسو خراغه ما د شیر د مخکړه د دنګ لګی شیر دي
تا
تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا د بنګال کې د پاندو سایا سپت شعر غزي سپت شعر غونډه
ستاسو په سیمه کې د بهیر شته ادبي بهیر
ناشي برته بوسه د سیولې پرته سیمه ده دغهونه خلک نه لسته دغهونه هغه به کنه ستا دا دور تقریبا قضا ما دا د سیمه کې بوال شه ظاهر ده چې دا غری مې د کړه دغهونه خلک نه کایم د سلری دی هغه غټ غټ دی او سلری
د ادبی مجلې د اوریدونکو محمود مننه کوم. د بلخ مولانا جلال الدین رومی وای زه د مرغان په څیر سندری وایم، د ته چرت نه وهم چې څوک اوري کینه اوري یا څه فکر کوي کینه کوي. لبی خبرتیا ورسته د مسافر مرغان په اړه راپور لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادي رادیو
د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي په خو به د موسمونو توپیر د نور علامتونو ترڅنګ د مرغانو لرا تک سره محسوسېده. دوی وای په څړمنې کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل، دلته به خلکو ورسره د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور بشول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي هم کډه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوې ولاړې وبه د سردی تاریخي بند او یو شمېر نورې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالې. نور حال په دې راپور کې
د ژمی پای تر رسیدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانی خیل شاوخوا بیا کله عمر لري. دای وای اوس چې اقلیمی بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړای دی نو هغه په خوانی توپیرونه هم ورسره به خوند سوي دي. نو موله زیاتوي په خوانیو کلونو کې کله به چې زمای د وټو په حال کې سو مسافر او مرغان به وطن ته را مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څلمونه سوي دی.
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یستان براتله خو په درسم د دلې به یو یو ورړو بیا به ورسته ایسته ایسته د دې د څنګه څلمون باید ته کاریزونه ډیر ول او به به د غجزومې په محل کې به د یخ ودونډو چې خبرې لري په دې کاریزو دي کاریزو کې بو کې بدلی به شپه هم کوله او دلی به لمبوم ول او دلی به ول تک دا وبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلې و پاسل بو.
شاغلی خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څلمونی توپیر ورسره کېده خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو شلشمو او ځینو نورو پسلونو په کرلو به لاس پوری کړ.
بل بل خو یو قسم جرانه کې مرغی په نامو هم یاد یادلې شاغه به د کورولو مخې شي د ډونډونه او بغلونو ته به د بو ولاړې ولې حالت به کې نستې. نو دغه ټول علایم او قرین دي ولو شي د پسلې دي جلاوالي او د زمې دي جلاوالي سره فرق خو اوسنی زمانی شرایط اقلیمي وضعیت دا شه پیښو چې د دوی په زمې کې راغځنه په دوی کې تقریبا کوسي منې د زمې ځای شندان توپیر او فرق نسته.
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموما د پسری په محل کې به ډیر راتلو خو کله چې به ځان په کتار باندې رالی موږ به ډیر کوچني اوالې کاندو کنو به خلکو د سپینګرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو ځکه هغه مدغه به کله وطن ته د ځان نه ورتلې دي په عقیده باندې چې هلته به مرضونه کله چې به د کوې د اثر د دغه په نامو باندې دا دغه ورکړو نو ټولې برستنې به خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسیدونکو دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل په ځانګړې توګه ژمی او څلمونی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا توسکی او بابلو
یو رقم مرغان و باران طلب فراموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دینګان و یو اسپین یو شین وزیر په نام غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور ځانیم چې یو ځانو به کټارونو سره د سپاوه باندې به ټکونه پکول او خپل منسک سره او جلان راځي او سایری راځي ګل سر او د غس مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ یاتر د ناوی ابي استاده د سردې تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شي دي
لحمد راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل
لاہور تر خجندا للاہور تر خجندا د ظلمو دی یا تنونا د خستا پیغلو نصادا د ظلمو دی یا تنونا د خستا پیغلو نصادا لبا می بلخارا پاتا لبا می بلخارا پاتا د نوروز د سحر باتا نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا